بعدی با همکارم نوریاس نوری باشین. نوری صاحب بفرمایین.
بله سلطان سرور، تاسو استدی مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر ترتیبولو کار کوي چې تر دریو میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پرون پای ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نوي بېسار پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. د خبرونو تفصیل. د خوست په مرکزی زندان کې د لسګونو بندیانو د خوړو د نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسید چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د بندیانو د دوسیو په څېړنه کې ځنډ له کورنیو سره یې د لیدو کتو بندي دا په زندان کې له اصلي ظرفیته د زندان د زیاتو کسانو اوسېدل او د زندان دننه د نشه یي توکو زیاتوالی د زندانیانو اصلي شکایتونه ول. زندانیانو له تیرو څو ورځو راهیسې خپلې خولې ګنډلې وې، خو د دوی واسطه زی هاشم دراز مسجد ازادی رادو ته ویل په مشروط ډول احتساب پای ته رسوي.
د خلک د ځوانونو چې خلک انډلې دي دغه د پریود ایسو کارمدول نه شته. مدیر په خبر، سرنوال په خبر، رئیس په خبر، بل په خبر، غون په خبر د خضروي سپور د کیسه عملی شوی نه دو چې ته واخ نه مش په وختای چې د مش تابلو مسله حال کې تر وسه پر د مش مسله نه دوال شوی. ادبری په جرم دولت چروشي دغه زنه چارسی په ډوري یو موالید دغه زنه ووزی.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د بندیانو لسکسیز ټیم سره خبرې کړې او هغوی سره یې ژمنه وکړه چې د ستونزو هواري ته به کار کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنګ په نوم یو افغان سکه تخته ولی دی. نادان سنګ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل و چې د چارواکو په وینا پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنۍ ولسوال عبدالرحمن زرمتی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه افغان سکه څلور ورځې وړاندې دغه ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګښ له سیمې وتښتول شو.
یو زیارت دغه تر راغلی مقدس ځای څلور ورځې مخکې تښتول شوی دا، خو دموږ ملي امنیت او پولیس په تلاش کې دي. او څه غلطیا دوی هم کړې و مخکې به چې دوی راتلل ته خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ په جریان کې اچولو. دا سرحدي سیمه ده، دلته جایسای تحرکات هم ډېر.
د څمکنۍ ولسوال دغه راز وویل دوی په دې تړاو 15 مشکوک کسان نیولي او په وینا یې ګمان کوي هغو وسلوالو به نوموړی تښتولی و چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ولایتونو ته د هغو درملو او طبي تجهیزاتو د ویش لړۍ پیل کړه چې مرسته کوونکو هیوادونو له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف دغه هیواد ته ورکړي دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني پرون په دې اړه یوه غونډه کې چې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم حاضر و وویل لومړي ګام کې مرکز کابل او 14 ولایتونو ته اویا ټنه درمل او تجهیزات لیږي. ښاغلي عثماني وویل کله چې دغه اکمالات بشپړ شي ورپسې به پاتې نور ولایتونه هم له دغو مرستو برخمن شي. په دغو طبي تجهیزاتو او درملو کې وزارت یوازې د اکسیجن د کیټونو یادونه کړې چې د دوی په خبره د کمښت ستونزه به تر یو حده هواره شي. په دې وروستیو کې د کابل ولایتونو په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو د زیاتوالي له کبله پرلپسې شکایتونه وشول چې اکسیجن او نور امکانات یا کم او یا هم بیخي خلاص دي. افغانستان کې په رسمي توګه د کورونا وایروس نږدې 9000 پیښې ثبت شوي، خو اندېښنې شته چې غیر رسمي شمیر ښایي له دې څو برابره زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلی چې د جون د 28 متر سهار وختې پورې په 40 ساعتونو کې د کورونا نوی 133,000 پیښې ثبت شوې چې نیمه یې زیاتې د امریکا په وچه کې وې. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کورونا وایروس د 45,001 نوي پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، او ورپسې متحده ایالات چې 16,612 د دې وایروس نوي پیښې پکې ثبت شوې دي. برازیل چې له متحدو ایالاتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی دی. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو او له امله د مړو شوو شمیر له دې ډیر زیات بولي. د لاتینی امریکا په دغه ډیر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګر ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. دغه حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی و د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران له لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار سرته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل بشي. دغه ښار د طرابلس ختیځ ته په 450 کیلومتري واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت برید دی، او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قمندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. لیبیا چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په 2011 کال کې د معمر قذافي د رژیم له لنګېدو راوروسته په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي ټلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت څرګندولو تر ټولو ښکاره څرګندونې دي، او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې 10 ورځې وروسته عمومي رایه ګیري ده. ټاکل شوی د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایه ګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. پوتین وویل د تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې، خو دا احتمال هم نه ردوي چې که اساسي قانون کې دغه انتخاب را څرګند شي، بیا ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپه کلنه دوره په 2023 کال کې پای ته رسیږي. کرایه ورکوونکي نوي تعدیل شوي اساسي قانون ته رایه ورکړي، پوتین به چې اوس 28 کلن دی تر 2026 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. نوموړی چې د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، د جمهوري ریاست 24 کلنې پرله پسې دورې بشپړې کړې وې. وروسته له جمهوري ریاست څخه یې ځان لرې کړ، او هغه مهال خپل صدراعظم د میتری میدویدف ته لاره پرانیسته او خپله صدراعظم شو. په 2012 کال کې بیا ولسمشر شو چې د نوي اساسي قانون د تعدیل شوي قانون له مخې دوه نورې دورې هم 6 کلنې دورې په مخ کې لرلی شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په وی پړه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شویو مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی.
کرونا د تجارت یو نوم دی په خاص ډول پر روزګان کې. د کرونا لپاره پر روزګان کې 40,000,000 افغانۍ مصرف شوی. نتیجه چې د ولس ته کم نتیجه کم تغییر په ولس کې راغلی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې نښې ښودلي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په صورت کې نوموړی بیا غواړي له 2024 کال وروسته ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې، او ستاسو د ورکو شو اذانو د لټه ونیزې خبرونه هم هېروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام بسل اشاره پیند چپه صافا وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رسول خبرونه لومړی موضوع ته افغان او ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک کړي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دغه سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کیږي او د ایران د کار بازار ته هم هغوی لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خندونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی له افغان کډوالو سره د شوی زور زیاتی زمينه د انسان قاچاقورونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبکېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغه پیښو کې چې 15 افغانانو وژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي. دا چې د زور زیاتی د دغو پیښو له عاملونو سره به څه کېږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر مخستان په یو خبر پاڼه کې ویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالی شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلی دي. په دغې لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایراني چارواکو سره لید کاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یو ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
و امرودل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. تر اوسه پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکارو یو تفاهم لیک د 2014 کال په اګست کې په تهران کې د افغانستان د ملي امنیت د وخت د سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالی شورا د منشي ډاکټر سعید جلیلی ترمنځ لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک تهران ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې چې د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی و لاسلیک شو. افغانستان دغه راز د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره بیا د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي، له هند سره په 2011 کال کې، له ترکیې سره په 2014 کال کې، له ترکمنستان سره په 2019 کال او له چین سره هم یو سند په 2012 کال کې لاسلیک کړی چې له مخې د دواړو هیوادونو اړیکې د ستراتیژیکو همکاریو د شراکت تر کچې پورې پورته وړل شوې دي. افغانستان خپل کلک ملاتړی متحد ایالاتونو سره د استراتیژیک شراکت پر تړون سربیره چې په 2012 کال کې لاسلیک کړ، ورسته بیا د استراتیژیکو همکاریو سند په 2014 کال کې لاسلیک شو. د غرض له اروپایي اتحادیې سره هم افغانستان چې د افغانستان بل ستر ملاتړی ده په 2012 کال کې د استراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې لدی وره ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شوی، مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. مخکې دې چې په دې اړه راپور ته خبر کړو، د غراز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکونکو ورسته وبریدونه ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکونکو او د ورستۍ بریدونو په اړه چې هغه قصدي بریدونه یاد کړي، دغه اندېښنه په راپور کې چې پرون خبر کړی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په دغه ځانګړي راپور کې ویلي چې د مارچ د 18 او د می تر 23 پورې 12 دا ډول پیښې له دوی سره ثبت شوي. په راپور کې ویل شوي چې 8 بریدونه وسلوالو طالبانو او 3 نور افغان امنیتی ځواکونه کړی دي. تر ټولو بوګنون کوي برید انتر میاش د کابل د دشت برچې د زیګنتون پر روختون چې په نتیجه کې دي نوې زیګدلو ماشومان په ګډون څلی رښتنه وژل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز وایي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته سخته اړتیا ده، چې د دې هیواد د هر وګړي ژوند خوندي شي، طالبان او افغان امنیتي ځواکونه دواړه په قصدي توګه د خشونت داسې عمل سرته رسوي چې هغه روغتیایي خدمات زیانمنوي. نوموړی ویلي دا ډول اعمال هیڅ توجیه نشي لرلی. د ملکي وګړو خوندیتوب او هوساینې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د کابل په دشت برچې روغتون چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې چارې سنبالولې، د تېرې مې میاشتې په 12 له حملې وروسته تېرې اونۍ دغه ټولنې د دغه روغتون فعالیت بند کړ. دا په کابل کې دغه ټولنې یوازنی فعال روغتون و، خو دغه ټولنې ویلي چې د افغانستان په نورو سیمو کې به خپل روغتیایي خدمتونه جاري وساتي. ملګری ملتونو ویلي چې پر دغه روغتون حمله د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو کارو چې تر ډیره په دې هیواد کې شیعه مسلمانان پنهکه کوي. ملګری ملتونو په دغه نوي راپور کې ویلي چې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکونکو قصدي حملې له نړیوال بشري قانون سره په تضاد کې دي او هغه جنگي جرمونه بلل کیږي. د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤل فینا فریزر پر روغتیایي مرکزونو په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا او باخ پر شوی او روغتیایي خدمتونه هم تر سخت فشار لاندې راوستي، پر ملکی وګړو دا ډول حملې ډېری خوشنونکي بلل دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او ویلي دي چې دا راپور سم نه دی. طالبانو ویلي چې دوی تل هڅه کړې چې په افغانستان کې پر د روغتیایي کارکونکو او د غراز د روغتیایي مرکزونو او روغتونونو امنیت خوندي وساتي، خو افغانستان حکومت تر اوسه پورې د راپور په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. او اوس بملار شو اورزګان ته. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا د وایروس په نوم یا د کووید 19 ناروغۍ په نوم مرسته شوی او مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. دا یوازې اورزګان نه دی، بلکې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو څخه هم ورته شکایتونه کیږي. نور حال به له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت پر راپور کې واورو.
اورزګان کې مدني فعالین او خلک ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سوي پیسې شخصي جیبونو ته ځي. د انصار مدني ټولنې مسولین وایي دغه ولایت ته د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره 1.5 میلیون افغاني بودیجه ورکول شوی و، چې له دې رقم څخه تر اوسه یوازې 3.5 میلیون افغاني مصرف شوی دي. دی وای دغه 3.5 میلیون افغاني یوازې د کاغذ پر مخ مصرف شوی او په عمل کې هیڅ هم نه تر سترګو کیږي. د یادې ټولنې وغړی فکر محمد ستوري ازادي راډیو ته داسې وویل:
کورونا د تجارت یو نوم دی، په خاص ډول پر روزګان کې. د کورونا لپاره پر روزګان کې 6 میلیون افغاني مصرف شوی. نتیجه چې د ولس ته کم نتیجه، کم تغییر په ولس کې راغلی دی. زموږ شپه خانه د کورونا یو ځای د بازار یو کندواله تر غډیر شرف لري، تر پاکه ده. نه خوراک د خوراک برکم دی نه حفظ صحت هدا چې برک نست شمه تنست نو چې په دغه زیبت حالت کې په مریض باندې دغه حالت یغه به روحي نور خپل ژوند لاس نور کې جوړ سره
د مدني ټولنې د غړي له ولایتي ادارې غواړي چې خلکو ته د حساب ورکړي که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اروزګان ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی خو روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی د ترینکوټ اوسیدونکو هم وایي چې په دغه ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو لپاره ځانګړي سوی روغتون یوازې تش په نوم دی او د ناروغانو لپاره هیڅ طبي وسایل نشته لډلی حکمت الله ازادي راډیو ته داسي ویل
موږ د کلی او سپنجری مو یو دوست مو هغه تقریبا درې ورځې یالته قرنټینو څلور ورځې موږ د شپې عبارت ورسره و چې د کرونا په واټ کې هیڅ یو شیم نه و ساده د اکسیجن یو بوتل په ټوله شپخانه کې نه و بیا موږ د شپې رالو یو ځای لري مزل مو کې تقریبا دوه کیلومتره مزل مو کې د چا نمبر پیدا کړ دغه څخه د اکسیجن والا دکاندار نمبر واخیست بیا چې لاړم د شپې دولس نیم بجې هغه دکاندار مراوسې دکان را تخلاص کی یو بوتل اکسیجن مو یو شپخانه ته د ټوله شپخانه یو تشناب یو د ضرورت ځای دی چټلی او هر څه شپریمانه کس نسته د شپخانه د صفایي لپاره
په ترینکوټ کې په کرونا ویروس د اخته ناروغانو لپاره د ځنګړي سوی روغتون مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته د تایید کړی چې دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي نوموړي وایي له یوې خوا په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر زیاتی او بل پلو په روغتون کې طبي وسایل درمل او نور هغه څه نسته چې دوی ورته اړتیا لري
بوج هم زیات دی د کرونا د مریضانو په بستر کې د کرونا مریضانو او بل مړ طبي وسایل چې دي کدی ماشینری مستره کمپوت نو ان شاء الله دا کدی ماشینری کې به هم دا مشکل دی اداره وايي مرکزی اداره د سټیټایمه چې موږ یې عاجل درته حل کوو خو تر اوسه نه د حل شوی نو مریضان مدیر دی په واټ کې هم بس زنګونه زیاتې دي د تشنابو مشکل موجود دی او سم موجود دی او د دوایانو مشکل موجود دی تر اوسه خو نه دی حل شوی دا مشکلات واقعا سم موجود دي
د اوروزګان د عامه روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه ولایت کې په کرونا ویروس 30 کسان اخته سوي چې لډلې نه بیر تر روغ سوي دي او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي که څه هم لږې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر تر اوسه پورې نه دی شریک سوی خو ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس له امله تر دې دمه له لسو ډېر کسان مړه سوي دي اوروزګان دا مهال د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې شل بسترې ضرورتون لري
د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی بعد اوردانای ما
د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید بیا د غستون زو پړه پر همکاري موسی ورچوي او زیاتوی چې همکار موسسه په خپل کارونه کې پاتې راغلې ده نو موړی وای د خلکو د غستون زیل مرکزی ادارې سره شریکی کړي او نتیجې ته سترګې په لار دي
ټول جزئیات خبرم دغه همکار موسسه چې دغه شفاخانه د مرکزی شفاخانه یا د ولایتي شفاخانه په قرارداد اخیستې ده د دغه همکار موسسه دغه مسولیت هم په غاړه اخیستې ده چې دغه کرونا په ارتباط مریضانو دغه انتقال د موادو انتقال د اجناس او انتقال د دوا او لسوالي ته د دوره د انتقال دل د ټول د دې وظیفه ده ډوډۍ د دې وظیفه ده درې سوه افغانۍ فکر کوم د ډاکټر لپاره دوه سوه افغانۍ د مریض لپاره دا ورته مشخص شوي دي دا ورته ویل کېږي د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی ما اوردانای مال ته مکتوبې لیږلې دي ما سیاحت مې ته مکتوبې لیږلې دي د عبادت د ناس یا مکتوبونه به تاسو ته ورسوي په دغه مکتوب مصپول د شخص شکایت کړی دی
د اوروزګان پالان دا هم وایي چې د کرونا ویروس لپاره د دغه ځنګړي روغتون ډاکټران هغه ځنګړي جامې چې د کرونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورڅخه د وی ورځ لپاره باید استفاده وکړي دی په ونیونه یو میاشتو کاروي چې د خپل لیو کس څخه بل کس ته د ویروس د انتقالولو لامل ګرځي شریف الله شرافت ازادي رادیو اوروزګان
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په افغانستان کې سهار ته بجې او 40 دقیقې شو او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه یو شمیر لویدي زور سپانو پانی اړولې دي
د برېټانیا مل ورسپانې د خپل هیواد د یو چارواکي په قول لیکلي چې نور به برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنگي جرمونو په ادعاو نه تعقیب شي میل دا خبره د پخوانیو پوځیانو د چارو د وزیر جان میرسر په قول په داسې وخت کې کړی چې د بریتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو له لوري د یو شمیر تورنو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د بریتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاوو کې په افغانستان کې د بریتانیې پوځیانو له لوري د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې د محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولس مشر ترامپ له اجرایه فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر حقوق څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه چېړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړي توبې نه لري. د امریکا ملټري کوم خبرونه د طالبانو د دې یادونه تر سر لیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان لویدیسته خطر نه ویلي کلی. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال کنت مکنزی وویل امریکا د قطر له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 8500 تر کم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي طالبان باید خپل شمنی عملی کړي. د همدارز ول طالبان د داعش ډلې ملګری نه دي او باید خپل خبري په عمل کې ثابت کړي چې د القاعده پر ضد هم اقدام کوي. د جنرال مکنزی له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 9 مینیټې موافقې ته ژمن دي او په ځانګړي ډول دا شمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیز پر ضد نه کارول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو له لوري د شمنو پر عملی کېدو اندېښنه او شک څرګندېږي. تر دې وړاندې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی و چې طالبانو له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې او له امریکا سره د 13 میاشتو د خبرو په لړ کې له القاعده سره پر لپسې مشورې کولې. د القاعده د مشر ایمن الزواهری په اړه ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پټ دی او د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لا هم د القاعده د 400 او 800 کسانو ترمنځ شته.
او سمې ورنړیواله موضوع د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو ولس د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماندی نخې ترګندې کړې. پوتین په 2000 کال کې وخت ورسید او تیر شلو کلونو کې شپارس کاله د ولسمشر په توګه دنده تر سره کړې ده. ټاکل شوی روسان راتلونکو نه دي اساسي قانون د تعدیل په یو عمومی رای ورکونه کې برخه واخلي کې دا قانون تعدیل شي پوتین کولای شي بیا هم ځان کاندید کړي. اسد الله لودین نور تفصیل اوروي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ک روسان د اساسي قانون وړاندې شوی تعدیل تر رای ورکړي دای با ټاکنو ته په نوماندی غور وکړي. ټاکل شوی د اساسي قانون د تعدیل په اړه د غرای ورکونه د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی یو اونۍ وروسته تر سره شي. د پوتین دغه خبرې چې پرون د روسیې له یو دولتي ټلویزیون خبرې شوې د هغه بیانوماندۍ ته تر ټولو ښکارا اشاره بلل کیږي. روسي رسنیو د پوتین په حواله ویلي تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې خو کچېرې اساسي قانون کې تعدیل راشي دای د نوماند کېدو احتمال نه ردوي. ولادیمیر پوتین سږ کال جنوري میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د خپل پلویانو له وړاندې پرده پورته کړه. هغه تعدیل چې د ولسمشر په توګه د نوموړي د واک دوام یقیني کوي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره 2024 کال کې پای ته رسیږي خو که د روسي خلک د اساسي قانون تعدیل ته رای ورکړي نوموړی به دوه نورو دورو کې هم ولسمشر شي او تر 2026 کال به واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له جوزف ستالین وروسته لومړنی روسي رهبر دی چې ډیره موده په واک کې پاتې کیږي. ستالین چې د پخوانی شوروي اتحاد رهبر وو له 1960 زیږدیز کال نه تر 1953 کال حکومت وکړ. پوتین د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د روسیې ولسمشر شو. دوه ځله یې د واک څلور کلنې دورې بشپړې کړې. وروسته یې د باور وړ یو کس دیمیتر میدویدیف ولسمشر او دا یې صدر اعظم شو. د میدویدیف له څلور کلنې دورې وروسته پوتین بیا ولسمشر شو چې تر اوسه په واک کې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنګ په نوم یو افغان سک تښتولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. نور د مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ستاسو د ورکوشو او عزیزانو د لټې پروګرام واورئ، د انصاف په لټه کې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
د انصاف په لټه کې یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دی کې را باندې ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې ته نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې پری دي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما ته یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو دې حاضرې خو وی ګر کوې حاضر شې ان شاء الله موږ ځنګونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل د پولی چرخي له زندان نه د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي رادیو ته ویلي چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس سو فرمانونه نشر شول. دی وایي زه مستحقم خو په دغه فرمانونو کې رانغبه. دغه موضوع مو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې له بیان فرهاد بیانی سره هم شریکه کړی ده. په دې خبرونه کې به لومړی د سرخی پله د بندیا او ورپسې د خاغلی بیانی ترګندونه واره.
محمد آغا به یو رسم بلا کسر پولی چرخی خبره کوم. نو مشکلات زموږ دا دي چې د رئیس جمهور په فرمان باندې کوم کسان چې آزادېدونکي دي هغه کسان اکثر کسان د پیسو په مقابل کې یا د شناخت په مقابل کې لکه د سرانوالانو او د څه کسانو سره چې شناخت درلودي هغه کسان ټول آزاد شوي دي. دغه کسان دوی چې خپل وختونه یې پوره شوي دي د رئیس جمهور په فرمان سره اوس دا کسانو تر خپلو کېږي چې سخانې ایستلي دي دلته پراته دي تر نوبه چا پوښتنه پر دوو کسانو باندې نه ده کړې. زموږ غږ باید تر رئیس جمهور پسې او تر لوړو مقاماتو لوی سرانوالۍ پورې زموږ غږ باید ورسېږي چې آیا په څه خاطر باندې موږ دلته راګیر شوي یو؟ که چېرې موږ دومره اندازه ظلم کړی دی نو خو موږ ته چې زموږ مثلا ګناه راته ظاهره کړې دلته داسې کسان پراته دي یقینا د زړه سوي دي. که چېرته د دوی حالاتو ته وګورې پر کور باندې د بېچارهګانو څوک نشته. دغه یو کس دی چې دلته بندیان شوي یا کورونه بمبار شوي دي. نو دا دغه کسان دي چې مثلا هغه مظلوم کسان نن ورځ تر فلان دي دلته د دوه حال د زړه سوي دی باید پر دوه باندې تر جمهور او تر نورو نورو مقاماتو پورې باید ټول کسان دغه کسانو ته مثلا توجه وکړي او تر یو نامعلومه وخته پورې دوی ځنډولي یوه هفته تر بلې هفتې پورې دوه کسانو ته وخت ورکړي چې تاسې ازادي جو خو تر اوسه پورې د دوه کسانو په ازادېدلو باندې چا شروع نه ده کړې نه یو کس آزاد شوي دي.
څو کاله قید در باندې راوخته؟
تقریبا ما شپږ کاله وخت تیر کړی دی. په څوارلسو کالو کښې مې شپږ کاله تیر کړی. داسې کسان چې شل کاله قیدونه یې درلوده د دوه دوه کاله په مقابل کښې ټولو هغه کسان چې په محبس کښې کوم څوک مسؤولین دي ټولو هغو کسانو ته دا خبره معلومه ده چې کومو کسانو دوه دوه کاله په شل کاله کښې تېر کړي هغه کسان آزاد شوي. ما غوندې چې تقریبا شپږ کاله ما اوس پوره کړي په څوارلس کاله کښې داسې کسان پراته دي دلته چې دوه دوه کاله یې مثلا د فرمان په لحاظ باندې اوس پر قید باندې اوښتي یې درې درې کاله اوښتي. دا کسان ټول پاتې دي دلته پراته دي په زندانونو کښې.
په دغه بلاک کښې چې ته بندي یې څو کسان به وي چې ځانونه مستحق ګڼي؟
تقریبا موږ د ټول پلې چرخې په سطح زه خبره در سره کوم چې مثلا موږ د ټول پلې چرخې کښې داسې تر پنځه سوه او تر اووه سوه کسانو پورې دغه چې مظلوم کسان پراته دي په تور پورې چرخې کې چې اوس یې دغه کړی دی په اعتصاب باندې لاس پورې کړی دی یا پلې مخکې اعتصاب کړی وو بیا خپل اعتصاب مات کړی وو اوس یې بېرته خپل اعتصاب ته دوام ورکړی دی په دې خاطر باندې چې هغه کسانو چې وعدې ورکړي وو دوی ته هغه وعده نه ده پرځای شوې نه ده عملي شوې نو موږ ته تاسې پرې خپل غږ رسوو باید زموږ غږ رئیس جمهور او نور مقامات واوري
تاسو ادا کوي چې په دې برخه کې پیسې اخیستل شوې آیا د پیسو اخیستل مو لیدلی
دا کسان د هم تشیر د محبس د مسؤلین څخه پوښتنه وی چې د محبس مسؤلین به په خپل خونه باندې هم اقرار وکړي چې مثلا د پیسو په مقابل کې داسې کسان وتلي دي په بار بار باندې زموږ سره په مجلسونو کې کښېنستلي دي موږ ته په خپل خونه باندې هم دا اقرار کړی چې وو یقینا واقعي ده دا خبره هېڅ خبره نه سبق شي یعنی زه بندې یم که چېرې زه درته ووایم زما خبره به شاید چې خلکو ته داسې یو بې سنده معلومه شي بلکې دوی چې کوم څوک مسؤلین دي دوی په خپل خوله باندې هم دا خبره تائیدوي چې هغه کسان چې یا مثلا وسطه درلوده یا د رپوب مقابل کې دا کسان خامخا خوشي شوي که تش بس دوی ته پوښتنه وکړو دوی به هم درته ووایي تاسو ته انشاءالله زموږ په حق کې باید عدالت وشي باید د هغه کسان چې دغسې کارونه یې کړي د خیانت یې کړی د خیانت په لحاظ کوم کسانو چې خیانت کړی خیانتیم د خیانت والا کسان باید راګرځي د دوی سره محکمه وشي او دغه مظلوم کسان چې دوی ته خپل حق ورسېږي او زموږ د رئیس جمهور او د نورو کسانو څخه غوښتنه دا ده چې دوی د یو مظلوم حق نشي ورته رسولی نو په ده باندې به د هغو کسانو چې د دوی لاسته رسېدګي نه ورته کېږي د هغوی حق به دوی څنګه ورته ورسي زموږ اوله غوښتنه دا ده چې باید د زندانیانو و مشکلاتو ته وکتل شي یعنې عدالت دې زموږ سره وکړي زموږ پر حالت باندې دې رحم وکړي
درنو اوریدونکو مونږ دغه ستونزه د محابسو د چارو د تنظیم د ادارې له بیان خاغلی فرهاد بیانی سره شریک کړه و به ورې چې خاغلی بیانی په دې اړه څه وایي
د زندانیانو د خوشی کولو پروسه د کمیسیونونو لخوا په شفافه توګه پر مخ وړل کیږي په عین حال کې مونږ د دغه پروسې له روانتیا څخه د داد ترلاسه کولو لپاره د بشري حقونو ملاتلو بنسټونو مدني ټولنې او رسنیو ته بلنه ورکړې وو ترسو له قانون سره سم له یاده پروسه څخه سرنه وکړي او د ستونزو په اړه خپل معلومات له مونږ او لوی سرموالي سره شریک کړي دغه راز زمونږ کشفي ارګانونو هم په دې وروستیو کې د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د پل سرخی مرکزي زندان درې تنه کارکوونکي د بدې اخیستلو پر مهال لاس په لاس ونیول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کابل د پلچرخي له زندانه د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي و چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس سو فرمانونه په پرله پسې نشر شول په دې فرمان کې هغه کسان شامل شول چې واسطې لرلې او څوک چې مستحق او واسطې نه لرلې په دغه فرمان کې شامل نشول او د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویاند خاغلی بیانی وویل چې د جمهور رئیس فرمانونه په شفافه توګه عملي شوي او په آینده کې هم هڅه کیږي چې د یوه بندي حق هم تر پښو لاندې نشي د وویل په دې حصه کې یو پلاوی ګمارل شوی چې د بندیانو د خلاصون پروسه په جدي توګه وڅاري درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 1
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو تاسو د روغتیا او خوشحالی په هله د د ورکو عزیزانو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم بیا هم د معمول سره سم دوی برخه لرو په دې پروګرام کې یو هغه برخه ده چې یو شمیر دوستانو راته ویل دي چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي او هغه په خپل کورنۍ پسې ګرځي نو دوی دغه کسانو نشانه راټوي او په دوهمه برخه کې بیا تاسو هغه پیغامونه راستول دي چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي او هیڅ معلومات نه لري. نو موږ دادی د خبرونې د جوړښت سره سم په همدې ترتیب سره درته خبرو. لمړی هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ځینی دوستان پکې پیدا سوي دي، تاسو په خپل سیمو کې لیدل دي او غواړي چې تر کورنۍ پورې ورسوي. لمړی پیغام د کابل د بګرامي ولسوالۍ څخه یو دوست راستول دي، په ګډه به وورو.
السلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. ارز محبت مې بګرامي نه دلته یو کس دا د شیر زمان په نامه باندې که هر چا څه کېږي وروري یا زوی زما آواز اوري، نو زما شمارې ته دې زنګ وکړي 0 1 1 0 0 او بیا بله شماره مې دا امکان شماره عریبا 0 1 1 5 1 5 1 دوباره شماره تکراروم، اتصالات مې 0 3 0 2 1 2 1 0 0 که دې هر چا وروري نو زنګ دې شمارې ته کولی شي یا زوی وي. خدای په امان خواښې شوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد خادم، تاریخ من دلګه د هلمند ولایت د واشتر ولسوالۍ د کارزه کې د سیمې څخه نیولې ده. نو ما پیغام دغه دی چې موږ کسینو کې د داوود په نامه باندې یو کس اوسېږي چې تقریبا دغه شپږ ویشت 15 کاله خامخا کېږي چې دی راغلی دی په دغه سیمې کې اوسېږي. په اصل کښې فارسي وایي، دري ژبه یې وایي، نو دی خپل ځان معرفي کوي چې زه به دی وایي زه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د دې ښار د کلي یم. د خپل ورونو سره چې دی وایي خپل د خپل ورونو سره مې جنجال سوی دی، نو اوس دا ورونه ما ته ځکه نه راکوي. زه راغلی یم په دغه سیمې کښې ګزاره کوم په مزدوري باندې او کار په اصل کښې دی وایي. نو که چېرې هر مومن مسلمان د ده پاکه باندې یا د ده ورونه یا د ده نور دوستان قریبان د ده پاکه چې معلومات بازه کړي همدا په کار وي چې راشي پوهېږي، نو د ډېرې مهرباني د مخې زما سره ټلیفون تر دغه شمېره باندې اړیکې ولي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 ټلیفون شمېره زه بیا تکراروم 0 1 0 1 4 2 8 1 9 وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا محمد ساجنین د هلمند ولایت سره تماس نیولی. دلته یو هلک چې په هلمند ولایت کښې څه وخت تقریبا د شپږ میاشتو راهیسې د خدای داد په نامه باندې انتظام شي د فراه ولایت، نو دلته په هلمند دولتي روزنتون کښې که چېرې قریبان یو څوک یې د ما غږ اوري د هلمند روزنتون ته دې راشي خپل حالت دې بوځي چې دی خدای دا دی تقریبا د 11 کالو عمر لري دلته زما په دولتي روزنتون کښې دی چې ځان درته را ولایت شي. نو که چېرې زه به شمېره ووایم، که چېرې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي بیا زه ورته جواب ورکوم 0 1 0 8 9 9 4 6 2 3 دغه شمېره ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دغه پیغام دی چې دغه سړی چې د هرات ترې خبرې کوي چې ما 2 کلنه نجلۍ پیدا کړې ده، نو دی دې خپل نمبر ووایي، دی دې خپل نمبر ووایي، نو موږ به ورسره تماس ونیسو. که ما ته زنګ ووایي زما د ټلیفون نمبر دی 0 1 2 4 9 1 0 0 0 1 5 1 2 4 9. السلام علیکم و رحمتہ و برکاتہ.
السلام علیکم. دا کار کوم که سره یې مفرید ملک به خاب مګان دې شاو یو کس دا د نبی الله په نامه د فلان مې د مولا دا دا روزی نه مخکې د کور نه زره کسمه دا که واړي چې څوک یې پیدا کړي نو دو سه بدې ساوس کښې یو بټۍ کښې ده. زما ټلیفون شمېره ده 0 1 1 4 8 4 0 5 1. یو ځل بیا شمېره تکراروم 0 1 8 4 0 5 1. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه احمد الله د زابل ولایت اټغر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته زما سره یو نفر ده په نامه د اسدالله دی، پوښتنه موږ ځینې کوو. وایي ولایت مغزنی ده، ولسوالی کله دایې یادې کله سنگر ولسوالی دا دوی یادې وای سنگر کله سنگر یادې او کله ولسوالی دایې یادې د کله نومې خانان ده د یو ورور نوم اسماعیل ده او د بل ورور نوم داوود ده د بل نوم ورور یې حاجی محمد رسول ده د پلار نوم یې ملا عبدالغنی ده د پلار د ورور نومونه سیده شي هغه حاجی غازو ده حاجی ناظر ده د ښي لاس ګوته یې د ښي لاس ګوته یې دا وړه ګوته یې په اور سوې ده دا نشانه ده داسې کږه ده په اور باندې داستوی ده د ښي لاس ګوته یې کږه ده و سلام که هر څوک چې د پاس له معلومات غواړي په دشماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0      0

  0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې دي او هیله لرو چې موږ وکولای سو د دې خبرونې لاله ستاسو سره د همکاري وکړای سو چې ستاسو ورکسي عزیزان یا دوستان مو یا د کورنۍ غړي مو چې ورکت درڅخه غا پیدا سي او خدای دې وکړي چې همدغه کسان ک په هر ځای کې ستاسو ژغ اوري د همدې خبرونې لاله زموږ سره تماس ونیسي او وکولای سو چې د غورک تر خپل کورنۍ پورې ورسو. نو ډیر مونږ زنده مرزو ستاسو راغلو پیغامونه ته چې تاسو د خپل دوستانو په لټه کې یاست.
ما یو دا کاږي دی غوډین میږي د نوی د ولسوالۍ دی د درې میاشتې کېږي چې نه درکه دی په دغه شماره دی ماته ریو ژنګو د پروا د پردوا سفر لري د نور څنګه شپږ په دغه ورځ ماته ژنګو په سیرني دی دلته وستاله.
ہلو السلام علیکم زه اسمت الله د المند ولایت مدیده ولسوالیه څخه خبره کوم. ما یو دوه مخلص نه راته نه مخلص دی دا یو لاس کال به کیږي نو موږ څه پریشان یو هر مسلمان خپل کول شي چې مسته زنګول.
سلام علیکم د جزید افغان د المند ولایت موږ دوه جما سم په نام دی بل ورور تر د کشر نور محمد نمیږي من کز شپاش کاله مخینه درته دي هر څوک چې د ماسون په اړه باندې معلومات لري زه د خپل ټلیفون شمیره وایم 0 8 8 8 5 4 5 9. یو ځل بیا ټلیفون شمیره وایم 0 8 0 8 0 5 8 4 9 5. او هیله کوم چې څوک معلومات لري نو دا معلومات راکې خپل جایزه دې ترلاسه کړي او څه وخت ولا.
هلو السلام علیکم مسور ولا ما دا مشکل کی بلا ورک دا دا تینځه کال کیږي شو ورک دا او که چا معلومات راک بس ما ته دې دیش میرا زنګ وي کی پروايا اته کی پر یو یو بیا شي پر بیا زلور بیا درې دیش میرا دې ما ته زنګ وي.
السلام علیکم آزاد راځو او ریدل کو کار کوم ته سلامونه. ما یو اقاب په نامو د مصاد اجر شال کی چورت ویران تکلو لیدي صدا ای زواز غاور یو کور نور مرګر زواز غاور او ما ته دې په دغه شماره 0 0 5 2 5 1 5 0 2 ما ته دې معلومات راکې ورونه هم د تزما کا خېلی هغه پریشان دي نو موست دی زنګ وو یا د خپل یا کاندي والان زغ او جایزان لري ورونو وسره.
مله السلام علیکم زه وایم
ولایت میوند ولسوالی سره اړیکه نیولې ده. زموږ یو دوست تقریبا څلورین کېږي چې ورکړه کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبرونه د کاریز څېړونکو په نامه باندې ګلاب شاه دی او د ورور نه نوشا دی. کله چې نشې د خبرو وتلې دي او یې ثابت تصدیق لري نو کاډ د ښه لپاره معلومات لري او زه یې کولنۍ یو تقریبا دوستان ټول ښوکه دي زموږ سره دې ټلیفون پرېښ مره باندې اړیکه ونیسې. صفر و صفر و صفر صفر دوه پنځه یو څلور یعنې صفر اویا اووه سوه شپېته پنځه ویشت څوارلس. هر چا کله ګلاب شاه په اړه باندې موږ ته صحیح معلومات راکړي او دې پنځه سو موږ دې ته شرنې ورکوو ځکه چې د کورنۍ غړي ټول پسې خوابه دي او ډېر پریشانه دي. وسلام فیکا.
السلام علیکم. نور رحمان یم د جزت ګل زوري پکتیا ولایت نه د لوګر ولسوالۍ خروار ولس لوګر ولایت خروار ولسوالۍ ما یو تر د لګدار په نامه باندې چې غزنی ولایت کې اوسېد د تیرې جدې میاشتې په شروع کې له غزنی ښار نه د کوټې ښار ته د تداوی په خاطر روان شوی ده چې عمر یې تقریبا پنځه څلوېښت کاله تر پنځوسو پورې ده. له کواري نه معتاد غوندې ښکارېږي موږ ته چې د کور نه وتلی ده بیا هېڅ احوال موږ ته درته نه راکړی نه کور ته احوال پرې کوي او نه یې تلیفون راکړی. که چاته د پاړه معلومات یې علاقدار نومېږي د شریندل زوی ده د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د شمشیر کله که هر چا د دې پاړه معلومات یې موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر واویا پنځه سوه پنځه نوي یو زرو نه صفر واویا پنځه سوه پنځه نوي یو زرو نه. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. زه محمد الله خبرې کوم پښتو ځاځي اورب نه زما یو کلیوال ورته په نامو د یوله او که چاته معلوماتې ما ته د په دې شمېره زنګ ووایي سکتور شپږ اویا څلور څلوېښت پنځه نهه اووه او څلور او منځی تلیفون شمېره ده په مخه یې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د مسلم آباد د کلي اوسېدونکی یم قاري نصیب الله په نامه یم. د هغه دی زموږ یو د اکا د زوی زوی دی ورک شوی دی تقریبا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی نو هېڅ درک یې نه دی معلوم که چا یو درک پیدا کړی یا لیدلی وي یا یو ژوندی وي یا د مړینې یو د یو شي خبر که چا راکړي انشاءالله جایزه هم لري نو به دغه زما شماره ده په دغه دې اړیکه راسره ونیسي.
السلام علیکم. منوس جفلال سر یو انډیوال دی بنا دغه نانۍ نومې دی د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکي اوس یې د رسمس ته ګوره چې په کومه علاقه کې دي خو دا باره کې معلومات راکړي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکونکو ټولو مسؤلینو ته سلامونه مې کې هیلې وړاندې کوم. احمد ظاهر هم د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ د لرې پرتې کلي څخه یو نفر په نام د کاشم د عبدالله زوی د محمود اکام رسوي او دا د یوه کال کېږي چې د ترکیې هېواد ته تللی دی او لا درک دی چې د مرګ او د ژوند درک یې موږ ته نشته نو که دی زما غږ اوري یا نور دوستان چې د دې یو دی لیدلی یا کوم درک لري نو ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه دوه پنځه یو پنځه صفر دوه. نو ډېره مننه به وي ډېر یې دا کور او کول پلار او وړونه په تشویش کې نو خدای دې وایي که چې هر دوست هر قریب هر مسلمان دغه درک ولري او موږ ته په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. شمېره یو ځل بیا تکرارول صفر اووه صفر پنځه بیست پنځه پنځه صفر دوه. نور به مو وخت نه نیسم. د خدای په امان. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم. زه سنولا او پاین خبرې کوم د هلمند څخه او زما یو د اقتصادي د درې څلور کاله کېږي دا اوس نوې دي چې نه درکه د هر مسلمان ورو چې په معلومات لري نو زما د ټلیفون د شمیرې ته زنګ وو یې صفر اووه صفر څلور اته اووه څلور درې یو دوه. بیا د ټلیفون شمیره وایم صفر اووه صفر څلور اته اووه څلور درې یو دوه. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و صفر صفر دوا و صالور دري شباك ياو ياو ريبيا ويم صفر و صفر صفر دوا و صالور دري شباك ياو همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211211415
السلام علیکم زادې رادیو ټول کډرمن همکارانو ته سلامونه وایم زه په ظلامت مېن د لیاقت ګروپ مشرتابه د یلمن ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو اکادي چې تقریبا کزه دی چې ا دې ښکاله کې چې رښتوه دي د قاسم پنه مدې ار مسلمان ورور چې مال ماجه ته ژوندې کومړ یو چې څوک زما اعلان واوري متجد مسلمانې د مخه زنګ وې د ټلیفون شماره زې اعلانوم 0303 تلیفون شماره یو ځل بیا 0303 5 0 5 2 2 د ازادي راډیو سره ډېر مننه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ حکیار بچا یم د هلمند ولایت خبرې کوم زما بچی خاله دی چې نن شپې ولادت دی د ډاکټر عمر دی د مشرون می دوست محمد دی تقریبا درې تلور کال کیږي چې ما درګه سوي دی د هلمند بولانس سیمه کې هر مسلمان ورته په اړه معلومات لري نو زما د ټلیفون د غشمې ته درهم ګویا ما چلور و درې د دې پنځه مې راځي او دا ما صفر و صفر چلور صفر یو ما چلور و درې دا د دې راځي چې مثلا چې موږ په غمنو حساب ته دی دا پرمان
زه دا وان دې من له ولایت نه خبرې کوم ما پښتنه دا د ما یو ماما دریش کال په تقریبا کې چې د کورونا درکته وی دي چې پر هغه مسلمان معلومات لري دا رزق په دغه شماره دی رنګ وي 0 و 0 3 1 8 2 3 9 په دغه شماره دی ما ته رنګ وي مننه خیر وي
السلام علیکم زه دا زمیرا چې تاسو ته سلام السلام علیکم د سلمان د اتنه زه سلام او ما یو اتاد چې سلام محمد نورزی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ارمانی خبره کوم مالا ربی ولفالینا او ما دغه پیغام وروراته موږ یې ورونه دا راکړه نو څوک نن نه دا او شنو را په دغه درته درکوه چې پر واه سپاک نو سپاک ته تاسو اور دا لري کړه واه دې را مننه تاسو له تاسو مو راځي خاص
سلام نن کې زه امید زره کینې هلمند څخه سلام کرام چې موږ ورک لرو چې دا ګل محمد سلام علي دا یوولو کې چې ورک دي چې زرا کې نشته هر مسلمان یو په دې اړه معلومات لري نو موږ سره چې دا شماره اړیکو او دې په وسو چې پښو اکی 15 څلور شو څلور شو دا بیا شماره وایم چې پر ول څه پښکار ته څه ورسلور 15 څلور و اګه دې راځو چې موږ غوښتنې چې دا ما پیغام نه شي کې تیر مننه دې راځو څخه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاهر محمد خاجری چې کوم دا د لمند ولایت او شیر ولسوالۍ د کار دکتر سیمه څخه نیولې ده انا دې راځو ټول کارکون کار دې کوته خاص کې السلام علیکم ټول اله مې درته جوړ خو خوشاله به نه پیغام نه غوډه چې ما د خاله تقریبا دا څنګه چې شکول استقال کېږي چې د فرا ولا د ګلستاول اسوالي د ماده په سیمه خانه درکه شوی دی نو کله د بشیر په نامه باندې واچا ته معلومات چې د دې مهرباني له مخې د ما سره شریکوم په دغه شمله لیکونی سي او کار چا مو ته څنګه یو مو ته د بشیر په اړه باندې معلومات راکړي چې د بل جایزه ورکول کېږي چې تقریبا نشوال 100000 افغانۍ ورته ورکول کېږي نو ما د ټلیفون شمیره د 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9 ټلیفون شمیره د ګرځیا ته کړو 0 و
صفر و یو سلور دو ات یو نه صفر و سو یو سلور دو تیر ات سو نل سو سلام
بیا السلام علیکم د زادی راځي ټول امکاران او ردونکو ته سلامونه کوم په دې هله چې جوړ روغ او خوش خوشاله به وي زه محمد عیساک افغانم د کندهار زما یو د کازی کیږي چې تقریبا 2 کال کیږي چې ورکسوي ده کونړ ته تللی ده ګلاغالو میږي او شل کال عمر لري نو هر ورور مسلمان کې په هاره معلومات لري او معلومي نو زما تر دې په دغه چې په نشي نه راړي کوي چې صفر و صفر تری و شپاج ات تری و پنځه او بل شمیره صفر و ات یو یو سلور سلور نه شپاج دوا یو ځل بیا تاسو شمیره ای لانو ما صفر و صفر تری و شپاج ات تری و پنځه
تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسم.